قدرمنو لیدونکو سلامونه د هایل اونیز خبرونه ته خراغلاس د هایل دی اونې خبرونه مو په پاکستان کې امنیتی وضعیت او دغه هیواد چارواکو افغانستان ته د ګوتسندونو ته ځنګړی کړی دا د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر یو ځل بیا په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځینو او په آزاد ډول د دغه ډلو د فعالیت باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده او ویل دي چې پاوز به د دغه ډلو لمنځ وړلو او ځپلو لپاره د خلکو ساتلو لپاره هیڅ ډول هڅه څخه ډډونه کړی نو موړی نه لومړی کس ده او نه لومړنی داسې څرګندونی دي چې تر دې وړاندې هم د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف هم ویلي وو چې په پاکستان کې به په وروستیو ځانمرګو بریدونو کې د افغان وګړو لاس لرل او همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وزیر هینا رباني کر هم د دې خبرې تایید کړی وو د طالبانو حکومت ته ویل چې داسې اسناد سپارلي دي چې پکې پاکستان د ترهګریزو بریدونو کې د افغان وګړو لاس لرل په ګوته کوي تر دې ورآخوا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ ګڼو پاکستانی سیاستوالو او دغه دعوه بدرګه کړی ده بل اخوا طالبانو تل دا څرګندونی په بی بنسټه بللې او ویلي دي چې د افغانستان نه هیڅ هیواد ته خطر نشته خو په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د ډیورن په پوري غاړه او په پاکستان کې بریدونه حرام بللې دي همداشان د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی یعقوب مجاهد د طالبانو دفاع وزارت قومندانانو او دغه وزارت منسوبین ته په وینا کې ویل دي چې کڅوک له افغانستان څخه بهر جهاد په نیت ځي دغه جهاد جهاد نه بلل کیږي د پاکستان په امنیتی ننګونو او اندیښنو له خیبر پختونخوا نه د پاکستان د پاوز پخوانی جنرال سید نذیر او د افغانستان د پاوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په خبرونه کې د سکایپ په مټ را سره ملمنو شوې دي چې دواړو ته خراغلس تویم په خیر راغلی خاغلی سید نذیر پاکستانی چارواکي یو په بل پسې په پاکستان کې د دې بریدونو پړه په یو ډول نه په یو ډول په افغانستان کې په طالبانو اچوي فکر نه کوي ټي ټي پی د پاکستان حکومت ورخطا کړی دی
او ډیره شکریا ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او خاغلی میلمه ته هم تاسو چې کوم سوال وکاو کوم د دې په تمهید بیان کو واقعي د چم داسه دا چې پاکستان ته تسلسل سره او د افغانستان د حکومت نامرتی اسلامي نه دا مطالبه او هیله لري چې دا تکبه شبکی دی او هغه په ترګری باندې یقین ساتي دا غوی د لاسه پاکستان ته نقصان رسی او پاکستان کې چوندنی زیات شي ودي خصوصا کله نه چې امارت اسلامی د حکومت واګه تر لاسه کړی دي او په دې کې پروس کال چې کوم په دې کې تقریبا چې 55% یې تیر راغی اوس پاره کې 80% راغلي او په دې مېش کې تقریبا چې او نور لس ځانمرګي حمله وشي پالي په پښتونخوا کې خصوصا په قبایلی سیمه کې نو دا سوال دا چتیږي چې اخر د دې شاته چې پاکستان یا د پاکستان مرګري ملتونه یا د غي خلاف ملتونه دا باور کا و چې کله امارت اسلامی واک تر لاسه کی نو دا چې قسمه چاودنی دا چې قسمه بریدونه او دا شبکې باندې به قدغن ولګي ځکه چې په دوهای اگریمنت کې د دې په باقاعده لوزنامه شوی دا او دا ضمانت ورکړل شوی لیکن افسوس دی چې دا څه ونه شو دا سوچ چې کوم هغه غلط ثابت شو او اوس موږ که زمینی حقایق ته ګورو نو پاکستان کې په دې بریدونو کې څنګه زیاتواله راغله او به څنګه ځانمرګي چاودنی کیږي او به چې څوک په حقیقت نو دا واقعیت چې د پاکستان د حکومت لپاره یو ډیر لوی تشویش هم دی او بل جایزه پښتنه را چې وګوندی ملک نه تاسو کی چې دا وګړي چې کوم کاغذ د هری تبقی سره هر شبکې سره تعلق لري د دوی زوینه چې کوم د افغانستان په مختلفو ولایتو کې وو چې کله خبره ترې کېده تحریک طالبان سره نو هم غوي دا غدینه دا غوي مشران په قاعده په دغه خبرو کې ایستد مغزي په غوي په سہولت کارای اخیسته و نو اوس تاسو دغه خبره وکړه چې آیا دا اخندزاده چې هم دا خبره کړې چې دا دغه حرامي دي کدا چې هم کوي او بل طرف ته کدا وي وزیر دی پاوي چې را دا چې جهاد مری نو اخر به دوی سره چې تحریک طالبان دوی مشرین باندې لرا او پاغي سره یو قسم د سوګند خستېره دا غوي په نظریه باندې نو به دا غي خلاف ورزي څنګه کیږي دغه سوالونه راوچتيږي
اجازه راکې اجازه دا کې زړه جنرال صاحب کریمی نه پښتنه وکم بیرته تاسو ته راګرځم د موضوع ته. خغلی کریمی سه پاکستانی چارواکي په ورسته سرګندونو کې همیشه د پاکستان حکومت په امنیت راوستلو کې د افغانستان اړخ ته طالبان ګراموي. تاسو فکر کوئ ریښتیا هم پاکستانی پاوز د امنیت راوستلو کې کم راغلی دی کنه دا یو نوې پلان او یو برنامه ده؟
محترم عرفزی صاحب، اول خو تاسو ته او محترم میلمه ته سلامونه وړاندې کوم، لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان موضوع د نن ورځې یا د یو کال خبره نه ده، بلکې هغه ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی دی یا تر نن پورې د پاکستان قادسی د افغانستان په مقابل کې د یو ښه ګاونډي په شکل نه و، بلکې همیشه مداخله او د دوی هغه ستراتیژي چې دوی ورته ستراتیژیک دپت وایي، د دوی په پلان خوب او خیال کې ده، او هغه خوب او خیال دوی د طالب په موجودیت کې تر ډېره حده ترلاسه راوست. نن ورځ په افغانستان کې پاکستان بالکل لوی لاس لري د حکومت په جوړولو کې، په هدایاتو کې، په هر څه کې زی دخل دي. زه دا نه منم چې افغاني طالبان دي د پاکستان د انفجاراتو او دمافو تر شا وي. زه فکر نه کوم چې طالب به دا کار کړی وي یا به یې کوي. راول دا چې ټي ټي پی او نور هغه عناصر په خپل پاکستان کې موجود دي او د افغانستان له خاورې نه پای استفاده کړي، اوس استفاده کوي، په دې کې زه شک نه لرم. د رد لپاره کوم ثبوت نه لرم او د تایید لپاره کوم ثبوت نه لرم. ولې علایم داسې شته چې دا دواړه هیوادونه اوس یو بل سره بیخي ګډ دي، او هغه کوم خوب او خیال چې پاکستان درلودو تر ډېره حده پورې پیغې کې موافق شوي دي، طالب د دوی لاسته راوړنه ده. او دا لاسته راوړنه اوس په دې بریالۍ شوه د دوه د پریکړو په نتیجه کې.
کریمی صاحب اجازه راکړئ. کریمی صاحب، که چېرته تاسو وایئ چې پاکستان حکومت پر طالبانو باندې خپله اغیزه لري او د پولي اخوا طالبان او داخوا طالبان دواړه یو شی دي، نو بیا دغه ټولې نارې سوري په پاکستان کې دغه چاودنې دا شیان دا د څه لپاره؟
خبره دا ده چې موږ تاسو یو متل لرو پښتو کې چې څه کوي هغه بری بی. پاکستان کې متاسفانه چې ډېرې نورې ناخوالې موجودې دي، اقتصادي، سیاسي، ټولنیزې، د دې لپاره چې د داخلي ستونزو نه تر ډېره حده د خلکو فکر بلې خواته وګرځوي، نو همیشه دوی کوشش کوي چې افغانستان په خاصه توګه په دې مسایلو کې یاد کړي او پړه او ملامتي ټول په افغانستان ورواچوي، د دې لپاره چې خپل خلک په اصطلاح غافل کی یا قناعت وکي چې یعنی دلته د افغانستان لاس دی. اما سوال دا دی چې پاکستان خو ډېر لوی اردو لري، ډېر زیات قوتونه لري، د غیر لوی اردو نه نور مرستندوی قوتونه لري، اکزیلری فورسز لري، نو دوی کولی شي چې د ټي ټي پی یا هر هغه څوک چې په داخل د خاوره کې دوی فعالیت کوي دغه مخه ونیسي.
نو بیا ولې نه کوي؟ کریمی صاحب، ولې بیا نه کوي دا کار؟
سیمه کې فعال استخبارات لري، دوی کولای شي چې دماکو یا انفجاراتو مخه په داخله خاوره کې خپل خاوره ونیسي که دوی وغواړي، ځکه دوی دومره قوت لري. اما سوال دا دی چې دوی نورې سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې لري، د دې لپاره چې د خلکو فکر او ذهن یې بلې خواته مصروف کړی وي، نو لاس کو پکسه په افغانستان پاتې.
مننه کریمی صاحب. سید نذیر صاحب، تاسو د کریمی صاحب خبرې واوریدلې، وای دا په خپل د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت کړلې دي چې وسیری بي، تاسو خبرګون څه ده؟
تر څو پورې کریمی صاحب سره ډېر په معذرت سره او ادب سره زه خبره کوم، او چې یو خدای د سټریټیجیک دفت چې کومه بیانیه ده، نو دا فولټا ده په دې چې پاکستان د افغانستان د پاره ستراتیژیک دی ته کله پاکستاني نه دي تلي افغانستان ته کدل ته زلزله راغلي او کدل ته سیلاب راغلي او کدل ته هند سره جنگ شوه دي او کدل ته موږ ته بل سونځه پیښه شوه ده همیشه د افغانستان نه وړاندې پابند راتلو دا غي نه پس مهاجر راغلي دي روسیا راغلي وا او وسم دلته دي د دین علاوه چې کله امریکا را لا به طالبان دا وی کو کورانه دلته وی دلته د تعلیم د پر راځي زمونږ رونه دي مونږه په زیکړی دي او مونږه ته په خنه نظر ګورو لیکن دا بیانیه چې کومه دا یا دا مفروضه چې کومه دا ستراتیژیک د پخې ته وی چالتہ ته په تکلیف په وخت کې تلی شي او هغه تعالی سپنا درکای او هغه تعالی سو د صاحب شتو زه درکې هغه زه خو پاکستان ورکړې دي نو څنګه افغانستان د پاکستان ستراتیژیک دپ جوړي بل پاکستان په سولي حاصله قوتونو کې لکه څنګه چې ریمي سه ویلې او پاره باندې فعال دي نو په دغه حالاتو کې د پاکستان به داسې ملک چې پاره کې همیشه سلیخ تو کالونه جنگ دي هغه ته تاګو ستراتیژیک دپ ساتل دا خپل ځان له ورکو چرګي تر وړل دي دریم خبره دا ده چې آیا دا پاکستان په خپل باندې کوي او د دې خلکو ذهن بل طرف ته او د اندرونی ستوندو تلاړ نشي نو دا مفروضه خو په دې باندې ځکه کمزورې ده چې آیا سوق بخپل فوج بخپل وجني سوق بخپل خپل اقتصاد تبا کوي سوق بخپل دا ترقوي چې کوم لار د کسي پېکته هغه به روسته کوي سوق به داسې وی چې ګوانډي هي ریاض سره به داسې قسمه دغه ساتي ستوندې ساتي چې داغه سہولت کاری کړي دا داوی په کومه دي روسیا راغلي او پاکستان کړي وا او کو دوه اګریمنت کې هم پاکستان د دې سہولت کاری کړي دا او دوی سره باقاعده
نقاط ساتلی دي سید نذیر صاحب ستراتیژیک دپ خبره تاسو وکول چې یو مملکت ګټي په بل مملکت کې خوندې وي د ستراتیژیک دپ وي د پاکستان اقتصادي او پوځي ګټي په افغانستان کې نه وي خوندې
پاکستان په دو چې کله امریکا را لانا ټورا لانو خالی په دې جنگ کې د پاکستان نقصان چې کوم دی نو یو سلو دیش بلین ډالر دی او د دې نه علاوه اته زره خلک چې پاغي کې بلکې اوس به نوی زړه تر رسیدلی او چې کمې چاودونو کې حکم کاغذ سکیورټی داری دی او خلک دي نو آیا کوم ملک دی چې هغه به د نقصان سودا تر شلو کال پورې چلوي او دا غینه به نه رامنی کیږي او بل طرف ته د اقتصاد ستونزي وي بل کله د سیاست ستونزي وي د ترقۍ ستونزي وي او داغه په وجود به یو داسې څنګه نه لاس نن غاړي یاغي امن ته بلاس نه چوي او چیرې هغه کې دا وی فائدہ وي په دې چنن سبا خو اقتصاد امن سره تړلې شوی دی او چې امن نوي نو اقتصاد مشکل کار دی چې حاصل کې راهدارې نه مشکل کار دی چې حاصل کې سیپیک مشکل کار دی چې سره ورسي تعلقات مشکل کار دی چې سرمایه کاری مشکل کار دی چې به وشي نو دا ټول د پاکستان مسائل دي او بل طرف ته زمونږ خو د پنځشتري کوم شخصي سرحد باندې نو دوا سرحدات ځانته مونږ ګرم ساتو دا خو د جنگ چې کوم اصول دي دا غي بالکل خلاف ورزي ده دا غي نه بالکل یو بلندر دی چې هيا مونږ ته دي دوا
معنا سید نذیر صاحب معنا سید نذیر صاحب کریم صاحب تاسو د سید نذیر صاحب خبري واوریدلې وای افغانستان د پاکستان لپاره ستراتیژیک دپ نه ده بلکې پاکستان د افغانستان لپاره د چارو بعد ورس پیرا زی التزی او ته په مشرقي کې مونږه تیار ګرمه کرخه لرو څه ضرورت پیدا کیږي چې په افغانستان کې یو بل ګرمه کرخه ځان ته پرانیزو او الته یو بل جګړه پیل کوی په دې کې زمونږه ګټه نشته نقص مو ده
یو هیواد د خپل نظامی موخه لپاره په نظر کې نیسی لور غورزنه چې پاکستان جوړ شوې د هند سره په دښمنۍ او په جنگ کې دی هند پراخ هیواد دی او دغه په مقایسه د افغانستان د پاکستان خاوره کڅه هم چې د افغانستان نه د پاکستان خاوره ډیره ده ولې جوړښت طبيعي جغرافیوي جوړښت یو وګړه ترنګ ده چې دا د هند خدای دې نه کوي چې د هند او پاکستان ترمن جنگ راشي جنگ دی چې په ګټه نه دی کچيري جنگ پیښیږي د پاکستان یو ځای هم مسؤل نه دی نو دې دې ته ضرورت لري چې شاته لوجستیکی بیز ولري تعلیمی بیز ولري اکملاتی بیز ولري او په خپل سربازان قوتونه زای پوزای کی حمایت کی وی ساتي د هم مستقیم عملاتونه او امدګي ونشي نور غدې پاره دا پالیسی وا شته او ویبه تر څو چې افغانستان او پاکستان په دې حالت وي راولو دي ته د پاکستان خلکو یا پاکستان مونږ ته د جنگ په وخت کې ظاهره کړی دی چې هیڅ شک نشته ټول افغانان دغه قدر کوي زما په شمول ما حمل ته تشتی تیر کړی د پاکستان خلک عام خلک زمون خلک هیڅ فرق نه لري یو دین یو مذهب یو نژاد او ایوا عقیده لري ټول خلک دی ولې د دولت پالیسی بیا فرق لري استخباراتی پالیسی فرق لري دا څنګه نشه پټولای کزه محترم نذیر صاحب هر څومره په دې باندې بحث وکړو د خپل موقف نه دفاع وکړي زل خپل موقف نه دفاع وکم او دا څنګه پټولای کدی نشي چې په دې ارتباط زخ ډیر آثار لیکل شوی دی خپل پاکستانی لیکوالانو لیکلي دي زه دا نه وایم چې افغانان څه نظر لري تاسو دې احمد رشید صاحب کتابونه لوستلای شئ چې کومه پیمانه د سیمه د حالت د پاکستان پر تی کړي ته توجه کړي د دې نو څرګنی شپټولای
کریمی صاحب تاسو زما پوښتنه ته جواب را نه ک سید نذیر صاحب دا وایي چې د پاکستان په دې جګړه کې خیر نشته دی سید نذیر صاحب دا وایي چې ستراتیژیک د افغانستان نه پاکستان دی تاسو دې زما پوښتنه ته جواب را نه ک سپری اجازه راکې چې سید نذیر صاحب نه بل پوښتنه وکم سید نذیر صاحب د پاکستان پاوز د ډیورنت پر کر خبان دي اغزان تارونه ولګول او پر زمين کې ګڼي پوسټي جوړ کړي او یو قدرت هم دی قوت هم دی اټومي قوت هم دی اوس د دوی صدا سي مجبوریت دي مثلا طالبان څنګه کولای شي چې په هغه کرخه باندې په خو افغاني طالبان پاکستان ته نشول وخت دي او نن پاکستانی طالبان پاکستان ته وخت دي شي او الته چاودني کې دوی په خپل ولې خپل امنیت نشي ټینګولای چې مثلا وایي چې موږ د طالبانو سره په دې اړه خبري کوو یا طالبانو د حکومت سره په دې اړه خبري کوو دا کمزورتیا په کوم ځای کې ده
تر څو پوری چې هم د امنیت تعلق دی نو اپریشن زربیازب نه روستا کافی امنیت راغلی او دغه شبکې خو یا خدا وی چې کوم مرکزونه وغه تبا شو یا ختم کړي شو دغه خبره دا ده چې دا وی ډیر خلک ونیولې شو یا مړ شو او ټیک ته اپریشن زربیازب یو دوی اپریشن او ډیر وخت چلی ده داغه په نتیجه کې به رد الفساد راغی چې غټ اپریشنونه بنه کیږي او د استخباراتي په خودنه باندې با اپریشنونه کیږي نه واړه واړه چې کمزه کې دوی سوخار شي او دې کې مین او دوی مسله دا ده چې د ډیورنت کرخه کومګه ډیر وایو چې را پدې باندې اثر تار دی یا پدې باندې بارلی ولاین لګېدلې دی یا پدې باندې دیوالی برن لګېدلې دی لیکن دا د شیشکو تک را تک دا مکمل نه ختمیږي کاغه د روسیا وا او هغه دغه سرحد ساتو امن د دې ځنه مجاهد لو او کدا امریکا وا هم او دا سی تک را تک په دغه وخت کې هم کېدل نو دا نه دی چې راګنې لوی قوت راشه وا غسر دې ټمبني هغه سره ډېر قوای هغه به دا وساتل پدې چې یو جغرافیا دا چې هغه ډیره سخت ده دغه خبره خلک دي چې هغه اوړي راوړي دا وی جبای وده دا وی خاندانونه یو دي دا وی تک را تک یو دي بل په مختلفو طریقو سره راتللی شي هغه د مریض په شکل کې راتللی شي هغه د طالب علم په شکل کې راتللی شي د تجارت په شکل کې راتللی شي دا غنه علاوه د خلکو سره د ملاقات په شکل کې راتللی شي
سید نذیر صاحب نو بیا د اغزان تار ګټ څه شول چې مثلا کدا دې ترهګرې مخه نشینی ولې د امنیت لپاره یو څه نشي کولای بیا یې فائدت شه
اصل کې وای کنا چې تر څو پورې کاهریو د زمنګ د عسکري دا سوچوي چې کاهریو او بارته ولګي هاریو اسمن تارته ولګي یا یو دیوال ته جوړ کې اغه ترغی پوری کارګن نه دی چې داغي د پاسا او ټوپک نی ولاړ او داغي د سارونو د پاره دا سره پورا نظام نه دی اغه نظام لا پورا مستقل شوی نه دی دغه خبره چې غیر روایتي لارې خو بندي شوی دي اوس روایتي لارې زیاتې استعماليږي او دغه وجدا چې پاکستان په تدیسی چې اوس پدې کې د افغانستان وګړي په کیسه سہولتکاری کوي او سب کې شامل وي او دغه خبره دا هم ده چې د دوه عمرو کونو دومره تاګوا را تاګوي پروزانه بیس باندې او به په دومره رښتو کې تړلې شي وي، نو دا غوي د پاره هغه نمونه ستونزې نه وي په تاګرا تاکي څنګه چې یو بارني دغه چې دا غوي جما یا کلتور یا شکلونه یا دغه نه ملاويږي. جی
مننه سید نذیر صاحب. کریمی صاحب تاسو ته راځم، د دې ټولو غواخونو یا ګوت څنډنو سره په څنګ کې یو بل موضوع دا ده چې پاکستانی پوځیانو او ځین نورو سیاسي مشرانو په افغانستان کې د پوځي عملیاتو غواخ کړی دی. فکر کوي چې پاکستان په ریښتیا هم په افغانستان کې د پراخو پوځي عملیاتو نیت لري که یوازې په غواخ په پاتې شي؟
خوب ظاهران خو د تبلیغاتي زکه چې یو بل هیواد نه نوتل په زوره د اشغال دی، لکه په خوا چې روس راغلی او یا د ناتو قوتونه راغلل یا نن ورځ پاکستان وزي نه وزي آزادانه دې ته موږ ټول په نظامي اصطلاح کې اشغال وایو، چې د یو هیواد آزادي دیموکراسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا اشتباه وکړي، ځکه دا کدا کار وکړي دا به ډېره غټه اشتباه وي او دا ډېر لوی تاوان دی دواړو خواو ته. افغانستان په تاریخ کې ثابته کړې ده نیول یا ننوتل افغانستان ته آسان کار دی، ولې بیرته وتل په اصطلاح ډېر مشکل دي. یعنی په روغو پښو په جوړو پښو پر وتل یم نه دي ورنوتایم نشي، نو دا به د پاکستان لپاره ډېره لویه اشتباه وي. البته پاکستان چې اوس طالب په نام کاری متهم کوي زه دا نه منم، ځکه چې طالب بالکل سل په سلو کې د طالب حکومت د پاکستان سره دی، د پاکستان په حمایه او په ملګرتیا کې وجود لري، په ملونو یې عمل ته دي او پاکستان نه دوی نه تیریږي، همیشه پاکستان خپل وطن بولي بللی دی. قولو دې ته چې اوس ولې پاکستانی فوج دا خبرې کوي یا دا اتهامات کوي شاید
مننه کریمی صاحب. کریمی صاحب اجازه را کریمی صاحب، پاکستان کې د شیخ خپل پوځیان افغانستان خاورې ته دننه نکی، ولی هوایی عملیات کولای شي. په خوایم یو ځل هوایی عملیات کړی دی او کورنر کې همیشه د دوی توغندي، دغه هوایی عملیاتو پایلې به څه وي؟
یعنی ما خو مخکې درته ویل چې دا به اشتباه وي که دوی عملیات وکړي. هوایي عملیات یې پخوا هم کړي دي، د کرزي صاحب حکومت کې هم کړي دي، د اشرف غني په حکومت کې هم کړي دي، اوس یې هم شاید وکړي. هغه نور اهداف هم لري، نوم به بانه به ظاهري ټي ټي پي وي، ولې نور هغه کې نور اهداف هم لري، غواړي دا سیمه همیشه
مننه کریمی صاحب
ته مجبور کی چې دوی هغه د پاکستان حاکمیت لکه یو خپل هواد غوندي ومني. یعنی شاید طالب بزام اوس احساس دی ازادۍ کی چې زه یو هواد یم، یو مملکت یم، یو نظام یم، ولې د پاکستان حکومت اوس هم دا توقع لري چې طالب باید سل په سلو کې دوی ته اطاعت وکړي او دوی
مننه کریمی صاحب مننه کریمی صاحب مننه سید نذیر صاحب تاسو د پاکستان د پوز له خونه په افغانستان کې د پوزي عملیاتو امکان ویني؟ سید نذیر صاحب نه پوښتنه وکم، سید نذیر صاحب تاسو د پاکستان له خوا په افغانستان کې د پوزي عملیاتو امکان ویني؟
تر څو پورې چې د فوزي عملیاتو په تعلق دی، نو دا نه ده چې هره پاکستان به اشغال کوي او د افغانستان سرحد به کراس کوي، اول ته به یا خپل ټینک یا داسې توپی بوزي او په هغې باندې به جګړه کوي. دغه خبره خو د سوچ نه بهر ده یا د عسکري ستراتیجي نه بهر خبره ده. دویمه خبره دا ده چې پاکستان دا خبره ولې کوي. دا خبره خو د یو حق خبره ده چې یاره بل ملک ته وایي چې یاره دا ستا د دې ځمکې نه ماته نقصان رسي، د دې تا ضمانت ورکړې دی. دغه ضمانت د نړۍ هم دا خو پوښتنه ده، بل ستا ضمانت هم دی، نو په دغه ضمانت باندې ته عمل درآمد وکړه، او که نه په دې کې موږ تا سره همکارۍ ته هم تیار یو چې د دې خلاف کډال کوي کډل توی همکاري بل طرف ته د معلوماتو تبادله بل طرف ته د دې خلاف یو ستراتیژي او مشترکه کاروایی کول هغه هم کېدل شي. لیکن دا خبره چې آیا پاکستان با واقعي چې افغانستان پولا هغه تبې شغال کوي دا به نه وي. لیکن البته دا سیس کېدای شي چې د پاکستان کمزې دشمن دی او هغه دشمن ځان لدی او هغه نه د افغانستان خلکو ته یا بل قاته غیتم خطر ده پاکستان تم خطر ده او دا غی خلاف یو داسې استخباراتي طریقې سره یو پرشنو کی یا بل طرف ته صدا سي توغندې یا دغه استعمال کی نو د دغه امکان شته دي او دغه امکان زنه مچي دو افغانستان په پاغي باندې داسې قسمه اني دغه کبي فشار برولي په پاکستان باندې ضروري خبره ده چې هغه نه بدغه پښتنه چې به تاسو وکړي یا پاکستان وکړي
سندزي واخر سره ډیر کم ده که امدغه ګام پورته شي یو توغندی یا د هوایی بریدونه په افغانستان کې وشي خو وو غړي کونه غړي وینه تویږي فکر وکړئ چې موږ ستاسو فرضیه اړتیا کیږي چې تاسو پاکستان په مشرقي کې یو کرخه د ور کرخه لري دلته یو بل د ور کرخه ځان ته جوړه کی
د ور کرخه خو وړاندې نه هم جوړه ده مونږه دان پاکستان بچیر هنداو نه غواړي کاغه عسکري قوتونه دي کاغه سیاسي حکومت ته او کاغه خلک ته او چیرې افغانستان سره د خپل ستونزې زیاتې کی بلکې د افغانستان امن مونږه د پاکستان امن ګڼو او دا سدا غوی نه هم توقع ساتو او بل طرف ته د دوړو ملکونه یو بل سره ډیر زیاتې اړیکې دي ډیر زیات په یو بل باندې اعتبار او تګ را تګ او په یو بل باندې لاري چاري دي او په یو بل باندې ډیر لوی انحصار دي او دغه انحصار دغه چې د دوړو ملکونه د فارا غټور دي او دغه خرابول په یو صورت کې هم نه پاکستان او نو په افغانستان داسې وغواړي او بل ترې مخبر د دغه نه خو پاکستان ته زیات نقصان دی ځکه چې بیا د چناکیا چې کومه فلسفه ده او چې ستا ګوانډي ستا دشمن کی نو هغه په پاکستان د پر به د هیڅ کومه مفروضه د غوړاندې کی نو دغه یقین نه دی کړه دغه عملی کی
مننه سید عزیز صاحب کریمی صاحب لن غوندې جواب راکې واخ را سره ډیر کم ده پښتنه می دا و چې د پاکستان سره بغیر د پوزي حل نه بلکم حال شته طالبان اوس خبره نه اوري وای چې دي زنه کوم بریدون نه کیږي تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان څه کولای شي که پر اختیار هم د افغانستان نه طالبان ورزي
زما په نظر پاکستان د خپل کور د نه تنظیم کی خپل کور جوړ کی ضرورت به د دین په پیدا کیږي چې دوی لاس په طالب پاکي یا د طالب حکومت پاکي او یا افغانستان ملامت کی دوی د دې توان لري چې په خپل خاوره کې د ننه دوی خپل دښمنان وځپي او دا هغه څوک دي چې دوی په خپل جوړ کړی دي چې ټیپی چا جوړ کړی دا نور نونس یا یوشت هغه دي تنظیمونه دي دا ټول خپل جوړ کړی دي د کشمیر لپاره د هند په ضد د هند په خلاف دا د دوی جوړونه ده او د غنه غواړي چې استفاده وکړي او نن ورځ امغه خلک په هر دلیل چې وی دی باید اول دا دلیل چې ټول نن چې دی په پاکستان د حکومت په ضد جګیږي دا به یو دلیل لري دوی دا دلایل باید پیدا کړي او عوامل پیدا کړي د دې عواملو حل لار خپل خاوره کې د نن ولټوي نه د افغانستان په خاوره کې نه د افغانستان په ملامتولو سره
مله لري زیاته کریمی صاحب لن غوندې سید عزیز صاحب ډیر کم وخت لرم ستاسې سپارښتنه د پاکستان حکومت او پوسټ څه دي حل لاره څه ده لنډې کړه ته سید عزیز صاحب
ما د پاکستان دا چې څنګه اسمونی صاحب جنرال صاحب والی بیلی دي او چې را مونږه د افغانستان حکومت نه د هیلر رو ته توقع لرو او چې تاسې خلک چې دي هغه پاکستان سره همکاري وکي او په دغه باندې خپل ملک کې د قطغانو لګي یا نور ولاوتونو ته دی بوزي یادې کډوال کی
ډیر مالانا سید نذیر صاحب سمنانا لا خیبر پښتونخوا د پاکستان د پاوچ په خانه جنرال سید نذیر او د افغانستان د پاوچ خانه لوی درسی شیر محمد کریمی یا نړی مننه کور مودان قدمون لیدونکو دا و دی حایل د دی اون خبرونه تر بل خبرونه ما او زما ګران همکاران ته اجازه راکړی تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 11 نیټه ده د دیش د خبرونه ته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فلزی
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی من سهر عظیمی هستم این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد نخست می‌پردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان در سنه دومین سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در فراخوان خواستار اشتراک شهروندان افغانستان در تظاهرات داخلی و خارجی علیه طالبان شدند و گفته این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در دو سال گذشته طالبان مرتکب جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد انسانی، آپارتاید جنسیتی و قومی جابجایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان شدند و نباید در برابر اعمال این گروه خاموش ماند. این فعالان و مدافعان تظاهرات و اعتراضاتی را در کشورهای مختلف زیر نام هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی و فاشیستی طالبان از 13 تا 20 آگوست برنامه‌ریزی کردند و طالبان تا کنون در رابطه با این اتهامات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعا کردند که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار، پکتیا، غزنی او کندز په ولایتونو کې 15 سیمه ییز خبریالان نیولې دي. دغه مرکز په اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار په ولایت کې طالبان د حکومت د استخباراتو ادارې فقیر محمد فقیرزای او جان آغا صالحی د غرمی وروسته 3 بجې د جلال آباد په ښار کې د کلید رادیو د لافتر څخه لزان سره وړې دي. همداشان د طالبانو امنیتي چارواکو د پکتیا په ولایت کې د آریانا نیوز د کابل خبریال حسیب الله سراب د پنج شنبه په ورځ د دغه ولایت مرکز د ګردیز په ښار کې نیولې ده. په کندز کې هم د سلام وطندار رادیو شبکې خبریال حسیب حساس د کندز په ښار کې د اورانوس سیمایز ټلویزیون په دفتر کې د پنج شنبه د ورځې د سهار په 9 بجو نیولې ده. په غزنی کې بیا د باختر دولتي آژانس خبریال سید وحدت الله عبدلی د دغه ولایت د سیمایز چارواکو لخوا نیول شو او اوس هم طالبان سره بانکده. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلی چې د دغه خبریالانو د نیولو علت څرګند نه دی او نه هم طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه ویلی نه دی.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 10 آگوست از کنگره این کشور خواست تا بیش از 13 میلیارد دلار را برای مصارف جدید نظامی و اوکراین منظور کند. شالاندا یانگ رئیس دفتر بودجه و مدیریت در برنامه‌ای با کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان و سایر قانونگذاران گفته است این بودجه با اوکراین و سایر کشورهای آسیب پذیر و متاثر از تهاجم ظالمانه و تحریک ناشده روسیه کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات این دفتر نزدیک به 10 میلیارد دلار بودجه جدید نظامی در بخش فعالیت‌هایی که هدف آن فراهم آوری تسلیحات دفاعی از ذخایر وزارت دفاع آمریکا و تسریع تولید تجهیزات جدید است مصرف خواهد شد.
د متحده ایالاتو د هوایی په ایالت کې چارواکو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې ځنګلي اورونو د دغه ایالت په یو سیاحتي سیمه کې لږ تر لږه 55 تنه وژلې دي او ژغورونکي د ماوی د ځپل شوي ټاپو څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوي. دغه اورونو د سمندر په غاړه کې د لای هاینا خار هم ځپلې دي. چارواکي وایي دغه چټک خپرېدونکي اور ډیر خلک الکړل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اوبو ته ازار نه وغورځوي. ولسمشر جو بایدن د لوی کارکېچ بللې دي او د ژغورنې د هڅو لپاره د غیالته د فدرال د مرستو اجازه ورکړي. د سیمې خلک وایي ډېر مرسته اړتیا لري او ممکن د خار بیا رغول کول نه ونیسي. د متحده ایالاتونو د ساحلي ګارد قمانداني اجا کرکسي سی ان ان ته ویلي چې د لومړنۍ راپورونو پر اساس شاوخوا سل کسان اوبو ته لویدلې دي چې وژغورل شي. نوموړي وویل چې سیمې ته استول شوي الوتکې د لوګیو له کبله په سختۍ سره په ځمکه کې چلیدلې شي. خو دا خبره وکړه چې د ساحلي ګارد کښتۍ او شاوخوا 50 کسان په اوبو کې ژغورل دي.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادي. د امریکا غږ د سپوږمکۍ ډیجیټلی شبکو او رادیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې پدې تړاو دی ریپورتونو چیرډنو او ځانګړو مرکو لیدل مهیروي.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د سرنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی ملمدې چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کوربی د ورستې سرګندونو او د افغانستان د بشري مرستو په اړه د سیګار د راپور په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای احمدزی به برنامه خوش آمدید. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. قصر سفید در واکنش به نگرانی ها مبنی بر دسترسی طالبان به کمک های بشری در افغانستان گفته است که واشنگتن به طالبان پول فراهم نمی کند و چگونگی مصرف این کمک ها تحت نظارت قرار دارد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده در یک صحبت با صدای آمریکا همچنین تاکید کرده است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی به گفته این مقام آمریکایی تعامل مناسب با طالبان بعد دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
قصر سفید میگوید که ایالات متحده به طالبان پول نمی فرستد و از چگونگی مصرف کمک های بشری به مردم افغانستان به گونه متداوم نظارت می کند.
We don't give any funds to the Taliban.
ما به طالبان هیچ گونه پولی نمی دهیم. ما به شرکای خود، به شرکای بشری خود بودجه می دهیم که می توانند به افغانستان داخل شوند تا آن پول ها را منسجم کنند.
قبل از این مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که پول مالیات دهندگان امریکایی به جیب طالبان می ریزد. آقای مکال این کار را قابل نکوهش خوانده و از قصر سفید خواستار شفافیت عاجل شده بود.
We're constantly talking to our partners about how
ما در مورد چگونگی به مصرف رسیدن این کمک ها و این که چه کسی از آن سود میبرد به گونه متداوم با شرکای خود صحبت میکنیم و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، با وجود دخالت طالبان در کمک های بشری به افغانستان، ایالات متحده ای امریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانها کمک کرده است. طالبان قبلاً گفته بودند که در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با نهادهای امدادرسان همکاری می کنند. قصر سفید همچنان تأکید کرده است که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی به گفته این قصر تعامل مناسب با طالبان به دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
طوری که مناسب و لازم است ما صحبت با طالبان را ادامه داده ایم، طوری که باید چنین باشد، به ویژه اگر تلاش دارید تا متحدینتان را و خانواده هایشان را از آن کشور بیرون کنید و این اطمینان حاصل شود تا کمک های بشردوستانه را که سازمان های غیر حکومتی و دیگر کشورها برای افغانستان فراهم می کنند به مردم آن کشور برسد. بنابراین صحبت های مناسب بر اساس نیازمندی وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
با گذشت نزدیک به 2 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور تا به حال حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با وجود آن که طالبان تأکید دارند که همه شرایط برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده اند، ولی جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشری مردم افغانستان متهم کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بحث بیشتر در مورد صحبت‌های آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید با آقای احمدزی هستیم و گفتگویی با ایشان خواهیم داشت. با آقای احمدزی خوش آمدید.
مزه صاحب خبروند به خیر اغلی د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا طالبان ته پیسې نه ورکوي او افغانستان سره د بشری مرستو څارنه کوي. ولې د دې څارنې جزئیات د امریکا کانګرس سره شریک شوی نه دي؟ د خاغلی کربی څرګندونې د سیګار راپور سره په ټکر کې دي که څنګه؟
خو باید وایم د افغانستان سره د امریکا مرستې لړۍ دوه برخې لري. د جان کربی خبر چې بلتیا هم دوی طالبانو ته مستقیما پیسې نه ورکوي دا خبره سمه ده، ځکه د امریکا مرستې د ملګرو ملتونو د ادارې د خوا په افغانستان ته وړل کیږي. هغه وروستۍ خبره ده چې آیا دا مرستې د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې څرنګ په څه شکل په څه طرز باندې تقسیمېږي. دا دوم پړاو دی چې د امریکا متاسفانه کوم رول نه لري او هم نظارت نشي کولای. نو ساسو پښتنه چې د امریکا حکومت سیګار ته ولې پوره معلومات نشي ورکولای په دې اړه، ځکه امریکا هلته ظرفیت نه لري په افغانستان کې چې دغه مرستو نه په سمه توګه په کره توګه نظارت وکړي. پښتنه را پیدا کیږي کله چې امریکا ملګرو ملتونو ته پیسې ورکي او افغانستان ته انتقالیږي، هغه نه ورس دا پیسې دا کومکونه افغانانو سره څرنګه تقسیمېږي او په څه طرز. آیا دا پښتنه هم شته چې ځینې انجوګان په افغانستان کې طالب پلو انجوګانې د هغوی خانه تاسیس شوي دي چې هغوی د مرستو په تقسیم کې بارز رول لري، هغوی دا ټاکي چې مرستې چا ته په کوم ځای کې ورکړل شي، دا تورونه هم لګول شوي دي. دلته ستونزه دا ده چې امریکایان هغه معلومات را لاسرسی نه لري په کره توګه چې هغه افراد دغه مرستې په مستقیمه توګه افغانانو ته تقسیموي، د ځمکې په اساس باندې په ولایتونو کې، په کابل کې، نور ځایونو کې. هغه طالبانو اشخاص ته ورکول کېږي یا مستقیمه ته ورکول کېږي؟ نو که نظارت وګورو، متاسفانه هلته نظارت نشته. نظارت دې پورې شته چې افغانستان پورې پیسې وړل کېږي، هلته به ملګرو ملتونو ته ورکول کېږي. نو که د امریکا دولت سیګر دا راپور نشي ورکولی، دلیل یې همدا دی چې دوی معلومات نه لري، چې هغه نه وروسته یا اطمینان نه لري چې هغه نه وروسته پیسې په څه ډول یا په منصفانه ډول په شفاف ډول باندې دا کومکونه په رښتیا هم افغانانو ته رسول کېږي کنه.
بله جناب آقای احمدزی، سیگار گزارش داده که از بسته 40 میلیون دلاری که ایالات متحده به بانک مرکزی افغانستان ارسال میکنه طالبان استفاده میکنن. فکر میکنین راهی برای جلوگیری و رسیدن این کمک ها به وجه بهتر به مردم افغانستان وجود داره، بر علاوه که شما اشاره کردین که ظرفیت به خاطر این بازبینی بسیار محدود است در حال حاضر؟
مشکل است بگویم اگر از بررسی کمک های بشردوستانه امریکا و جهان در افغانستان نظارت عادلانه ای صورت بگیرد، چون که جهانیان در افغانستان مستقیما این کمک ها را بر افغانان نمیدن دست به دست، بلکه ادارات افغانی، این جوهای افغانی تحت اثر و نفوذ طالبان این مسئولیت دارند که طالبان تسهیل میکنه کمک ها را تا بر افغانان برسند. سوال باید آمیشه که آیا طالبان در این صادق هستند یا خیر، یا تنها بر افرادی که مرتبط به گروه شان هستند کمک ها داده میشد. بسیار کار مشکل است که حالا بگویم که طریقی بهتر از این موجود است یا خیر. مسئولیت به طالبان راجع میشه که آیا این کمک ها را تنها به افراد وابسته خود و گروه خود میتا یا تمام افغانهای مستحق که مستحق کمک های بشر دوستانه از طرف جهان هستند برزونا بدن. سوال بزرگ باید به طالبان راجع شود، نه باید دارات دیگه، چون که فعلا تسهیل کننده کمک ها در افغانستان طالبان هستند. ملل متحد و امریکا دارن ارائه میکنن کمک به افرادی که شاید مرتبط با طالبان باشن یا تحت اثر و نفوذ طالبان باشن یا مستقلانه نمیتوانند کمک را به اساس مقررات ملل متحد به افغانها توزیع کنند. شاید تحت اثر طالبان باشد نمیتوانند عادلانه کمک را ترسیم کنند.
مزید سب در امریکا در متحد الاتو در اساس در خونه در بحرانی آوریکو در کمیتی مشر مایکل مکال هم افغانستان سه در مرستو پاره در وضاحت گفتنه کرده، ولی تر اوسه پوری چه دو کاله تیریگی یا وضاحت پیدا شوه نده؟
وضاحت مشکل ده. ترنګ چې ما مخکې مو ویلي چې کله چې شفافیت موجود نه وي په مرستو کې او خلک نه پوهېږي چې دا مرستې په څه ډول افغانانو ته رسېږي، آیا مستقیم ته رسول کېږي، دلته پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دلته ظرفیت موجود دی چې د هغه په اساس باندې دغه وضاحت ورکړل شي که نه. متاسفانه دا موضوع ته سیاسي برخورد ورکړل شوی تر اوسه پورې. که چېرې تخنیکي اړخ ته وګورو، تخنیکي ظرفیت هلته نشته ده چې د دې وضاحت لپاره معلومات راټول کړي چې په رښتیا هم دغه ډول مرستې افغانستان کې مثمرې تمامې شوې دي، یعنې مستقیم خلکو ته رسیدلی دي کنه. په عمومي ډول باندې دي کې شک نشته دغه مرسته افغانستان اقتصاد ته مرسته کړې، د افغانستان اقتصاد دغه مرسته په اساس لا ولاړ دی، افغانۍ ارزښت خپل ساتلی دی. یوازینی کومک چې نړۍ امریکا سره بیلن کړی دی، افغانستان سره کړی دی، د پولي ارزښت دی دغه کومکونو د وجې نه دی. دا کریډیټ باید طالبان ونهخلي بلکې نړۍ واخلي. نو مشکل ده چې د امریکا حکومت هم دې ته وضاحت ورکړي، خپل نمایندګانو ته پارلمان کې نور ته وضاحت ورکړي چې امریکا کې د افغانستان کې دغه د امریکایي مرستې په څه ډول لیکل کېږي. ځکه امریکا دا ظرفیت متاسفانه یا نړۍ دا ظرفیت په افغانستان کې دا نه لري، هلته موجود نه دی چې وګوري دغه مرستې په منصفانه توګه نه په شفافانه توګه باندې مستقیم تقسیم کړي کنه.
جناب آقای احمدزای سیگار در گزارش گفته که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت از حکومت طالبان بوده و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم تدابیر کافی رو دست نداره. با باور شما در حکومت‌های مثل حکومت طالبان که پس از 2 سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته، کنترل تام روی پول و عواید بانک مرکزی یک کشور چه پیامدی خواهد داشت؟ با اینکه ما در 2 سال گذشته هیچ انعطافی هم از طالبان ندیدیم، طالبان بر اساس توافقنامه دوحه آمدند، جامعه جهانی در حالتی که کرنش از سوی طالبان نمیبینه، دیگه چه گزینه‌ای داره به خاطر که این وضعیت کنترل کنه؟
اول خب باید بگویم که این کار غیر مقبولانه بود که جهانیان توقع داشتن که در ساختار بانک مرکزی افغانستان اثر و نفوذ طالبان نباشه، کاری که غیر عقلانه بود. واضحا طالبان حاکم در افغانستان هستند، در تمام ابعاد جامعه و سیاست و دولتداری افغانستان اثر خود را دارن، حاکم هستند، هم زور دارن و هم سیاست داخلی افغانستان را پیش میبرن. اونا این مسئولیت خود دانستند که به هر صورتی که باشد به اساس خواسته های خودشان پول افغانستان و یا پالیسی پولی افغانستان از طریق بانک مرکزی اداره کنند. متاسفانه اگر جهانیان و طالبان این اینجا تعامل با تعامل نزدیک نیاوند، شاید ضررش به مردم افغانستان برسد، چون که ما میبینیم کمک هایی که جهان بر افغانستان میکنند کاهش میابه. 40 میلیون دلار بود، شاید این کمتر شود. جهانیان امی اراده ای که قبلا داشتن متاسفانه ضعیفتر میشه. متاسفانه تاوان و ضررش به مردم افغانستان، چون که فعلا حکومت افغانستان که در دست طالبان هستند ظرفیت از این نداره که تمام ضروریات مردم افغانستان رفع کنه. باز هم متکی به کمک های 40 میلیون دلاری هفتگی از طرف دنیا هستند. عایدات داخلی افغانستان به شکل نیستن که به شکل منصفانه شفافانه و تمام ضرورت مردم افغانستان بررسی کنه یا رسیدگی بتوانه. مشکل است بگویم که جهانیان این در نظر گرفته که طالبان ظرفیت خود بالا ببرد تا این تمام کمک ها یا پول های داخلی افغانستان به اساس منفعت مردم افغانستان مصرف کنه یا خیر. وزن عایدات افغانستان بیشتر شده، اما شفافیت در مصرف عایدات افغانستان تا بال متاسفانه موجود نیست و طالبان هم تا بال بودجه را بیان کردن، اما طرز مصرف از به شکل حکومت مسئول متاسفانه مردم افغانستان را نکردن.
اما دستم یه لحظه جواب کوم تر که تاسو مکه د تعامل یادونه وکړه. په تیر 2 کلونو کې طالبان سره د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو راشه درشه درلودله، خو سیاسي وضعیت لکه څنګه چې تمه کیږي په افغانستان کې هغه نه دی. راتلونکي کومه خواته روانه ده؟
نوبت ما را که وایم کله چې افغانان فعلا د افغانستان کې حاکمین په دې اراده نه وي چې نړۍ سره په سمه توګه تعامل وکړي، د افغانستان آینده متاسفانه بدې خواته روانه ده. د افغانستان اوسنی حاکمینو تراجی کیږي دا پوښتنه چې دی آیا افغانستان خلکو ته مخلص دی یا افغانستان ته مخلص دی چې نه یوازې په لنډ مهال کې د دوی خپل سیاسي او نظامی اهداف ترلاسه کړي، بلکې په اوږد مهال کې د افغانستان د خلکو ضرورت رفع کولو لپاره څه پالیسي لري. متاسفانه فعلا حاکمین نه کومه تګلاره لري، نه کومه نقشه لري، نه کومه اقتصادي تګلاره، نه سیاسي تګلاره لري چې د افغانستان معضلات اول په داخل کې څرنګه حل کړي. دغه په اساس نړیوال سره معامله او تعامل کوي. دغه تعامل ظرفیت نه وینم از اوس. متاسفانه آینده به داسې روانه وي چې طالبان په خپل هغه د زور واکې خبرې کوي، په خپل زور وایي چې د خپل داخلي موضوع د تاسو حق نه درکوي، موږ د داخلي موضوعات خبرې وکړي. دا متاسفانه تعامل لار نه ده.
د نمبرسکا پوندل کې د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شیجان احمد رسب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
ممنون از شما.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
رویدادهای اخیر امنیتی در پاکستان و ادعاها مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در این انفجارات و انتقاد از بسنده نبودن عملکرد طالبان مبنی بر جلوگیری از تردد جنگجویان به داخل پاکستان واکنش‌های مقامات حکومت طالبان را در پی داشته است.
دا په تاسو حال کې د چی د پاکستان ولسمشر عارف علوی د چهارشنبه په ورځ اگست 9 د دغه هیواد د پارلمان د ړنګولو فرمان ورکړ. دا کار په پاکستان کې د یو سرپرست حکومت جوړیدو ته لار هواروي چې د انتخاباتو لارې به د بل حکومت تر جوړیدو پورې چارې مخته یوسي. دا پریکړه داسې مهال شوې چې د پاکستان یو مخکښ سیاستوال عمران خان په زندان کې محکوم شوی دی.
افراسیاب خطک یکی از اعضای سابق مجلس صنایع پاکستان مهمان این بخش برنامه هست و به ایشان خوش آمدید میگیم. سلام آقای خطک.
خطک صاحب خبروان تب خیر آقای.
جناب آقای خطک، اگرچه طالبان افغانستان چندین بار تلاش کردند تا بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی صلح برقرار کنند اما موفق نشدند، یا فکر میکنین بین طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً کشیدگی ها و تنش های ایجاد شده چی میباشد؟ دلیلش به خاطر چی رویدادها رخ داده؟
اصلا د پاکستان چې کوم افغانستان په باره کې سیاست دی دا زیاتره د پاکستان د جنرالانو لخوا جوړیږي او تطبیقیږي. نو هغوی ته یو مشکل پیښ دی، او مشکل دا دی چې هغوی څنګه خلکو ته توجیه کړي پاکستان خلکو ته، ځکه چې دلته زیات شوي دي، دهشتګردي زیاته شوې ده، حملې زیاته شوي دي. نو په دې وجه باندې یو مشکل جوړ شوی دی، او دغې مشکل ته ځواب ویلو دپاره پاکستانی جنرالان چې دی هغوی د طالبانو خلاف سخت خبرې کوي او خپلو خلکو ته اطمینان ورکول غواړي، مګر دهشتګردي له منځه نه ځي. نو د پاکستان سیاست د زدو نقیز سیاست دی افغانستان باره کې. دوی همیشه ویل چې افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت و یا حامد کرزي صاحب حکومت و، نو دوی ویل چې دا حکومتونه د دوی ټي ټي پي ساتي او هندوستان دلته کې موجود دی، او چې طالبان راشي نو دا وخت کې ټولې مسلې به حل شي. طالبان راغلو مسلې زیاتې شوې، حل خو څنګه زیاتې شوې؟ ټي ټي پي چې دغه بندیخانو نه راووتو، امریکایي وسله چې افغانستان کې پاتې شوې وه هغه یې په لاس کې واخیسته او پاکستان ته راغلو او ډېر سخت دلته قتل و قتال یې شروع کړو. لہذا دلته یو مشکل پاکستان ته دا چې هغوی خلکو ته توضیح کولی نه شي چې د طالبانو پروژه چې د دوی ده، پاکستان چې تقریبا 13 کالونو یې پروژه لري، دا پروژه خطرناکه پروژه ده او دا خو دوه مخې توره ده. هم افغانستان ژوبل کوي او هم دلته کې هم خلک ژوبل کوي. دا دهشتګردي ده، دهشتګري خو ترهګري خو دواړه طرف ته خلکو ته ضرر رسوي. لہذا زما خیال دا دی چې پاکستان حکومت غواړي چې خلکو ته دا نمود کړي چې ګویا دوی خپل تلاش کوي، خو ما یقین نه دی چې دې سره دا وضع چې دا سبي
ستاسو د همدې څرګندونو په دوام خټک سره د پاکستان د پاو چارواکي وایي د ترهګرو ډلو له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتلو لپاره په ټول توان سره وایي هڅه کوي، خو افغان طالبانو ویلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. آیا د طالبانو او د پاکستان د پاو ترمنځ د تقابل امکان ویني؟
نه، زما یقین نه دی. پاکستان طالبان ډېرې ژورې اړیکې لري. طالبان د پاکستان یو پروژه ده او غربي هم پشتیبانی کوي. نو دا اصل کې لویه لوبه ده. دلته کې بیا یو دی بل د دهشتګردۍ خلاف نوی جنگ امکانات ښکاري، او دا جنگ به څنګه پیل کیږي؟ نو دهشتګردۍ خلاف جنگ هله کېدای شي چې دهشتګردي وي. نو دهشتګردي څوک وي؟ ټي ټي پي ده او داعش دی. نو دا دواړه دهشتګردي چې دوی به دا جنگ شروع کوي، نو پاکستان په دې کې خپل نقص پر پلی شوی دی او طالبان ته خپل نقص پر پلی شوی دی. نو دواړه خپل نقص لوبوي، مګر په عمق کې په ژورتیا کې د یو بل سره ستراتیژیکې اړیکې لري. ما یقین نه دی چې هغه اړیکې له منځه ځي.
بله، با توجه به روابط پاکستان و طالبان و افغانستان، آقای خطک، و فعالیت های طالبان پاکستانی در داخل خاکان کشور، چرا مقامات پاکستانی تنها طالبان افغانستان را مقصر این وضعیت می دانند؟
اصلا مالک جمعی ارزو کرو پاکستان جنرالان جو زد و نقیز سیاست لری. دا مونگو ورطا همیشه دلت ویلی دی چی طالبان تو یو سازمان دی او یو امیر دی وی ایدیلوزی دا، او ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبانو هم بیعت کرے دی دی افغانستان طالبانو دی امیر نا. لہذا دیکھی دا دو سازمان نه دی، مگر دوی استخباراتی لوبی کولی، نو اگی لوبی دا پارا ضرور وچ دی دا وانمود کرے وی تو گویا ٹی ٹی پی بیل دی او افغان طالبان بیل دی. اس چی دا واقعیت افشاشو دا بیل ندی، یو دی دا لودی دا دا وای چې ګویا افغان طالبان چې دې شاته ولار دي پاکستانی طالبان سازمان دے پارا جو کرو چې افغان طالبانو ضرورت پرلود چې پاکستان کې دنه سنگرونه ولري خو هغه بیا مشکل دا ایجاد دي چې پاکستان دا انتبا نه کول غوښته چې ګویا په ډیورن لائن نه شرق تسیمه د افغان طالبانو په قبضه کې دي هغه په اشغال کې دي لہذا دوی یو سازمان جوړ کړو پاکستانی طالبان نو دا سیمه باجوړ نه تر وزیرستان پورې دا سیمه هغه ته وسپارلې او هغه بیا قربانه شو افغان طالبان میلمانه شو دا په استخباراتي لوبه وا او ضرورت وي پاکستان دی اردو پر ضرورت وو سازمان جو کو هغه د پر بیا یو کیسه جوړ کړ چې دا خو هندستان دی شاته وغیرہ حقیقت کې دا هغوی پاکستان استخباراتي جوړ کړ سازمان ټی ٹی پی هم په دې لوبه کې لکه څنګه چې افغان طالبان
د راپورونو په اساس د افغان طالبانو د یو شمېر مشرانو کورنۍ لا هم په پاکستان کې میشتي د پاکستاني چارواکو افغان طالبان ترمنځ کارکېچ یا صحنه سازي نه ده چې غواړي خلک مصروف کړي او د پردې تر شا نور څه روان دي
کاملا صحنه سازي ده هیڅ یعنی د دوی ټول دارایي دلته ده دا چې کم اختر منصور د دې په خوانی امیر چې دلته وفات شو د هغه ټول دارایي وروته یعنی میلیارډر وغه دا چې دا نور میلیارډران دی دا چې دا د اسلام آباد د دې چې دا نور ټک دی د اسلام آباد کې کټه کټه پلازې لري دا زه دا ویل چې دوی شرخپلو کې ورانی دي نو رانی دي دوی ګټه لري دوی مناسبات لري تاریخي دی او ګډه مناسبات لري دا سانه سازي د خلکو ته پوری ورته افغانستان کې هم پاکستان کې
بله شما اشاره به صحنه سازی و آنچه سیاست پاکستان در قبال این موضوع هست داشتین مقامات پاکستانی بر علاوه گفتند که شواهدی را در دست دارند که نشان میده برخی از افغان ها در این حملات دست داشتند آیا فکر میکنین نشر نکردن این مدارک بر رسانه ها بخشی از آنچه که شما اشاره کردین به او هست
بله درسته دا ارزادی که نه که افغانستان که جنگو دا پاکستانی الته کې خلک نه جنگي د پاکستانی طالبان الته کې جنگ کې مصروف نه وو اوس پاکستان کې جنگ بینو افغان طالبان به کې مصروف نه وي دا یو سازمان دی واحد سازمان دی او پاکستان دې نه خبر دی دا اسی یو جست یو اټکې چې ګویا دوی نه خبر او اوس خبر شو دی همیشه خبر وي ته پتاوه ولې چې ما ارزو کړو افغان طالبان هم غرب نه پیسې اخلي ورته وایي چې داعش سره جنگ کوو ما وړاندې تاسو ته برنامه کتله چې د بشري حکومتونو باندې ویجی نظارت پکار دی بالکل مګر د داعش خلاف جنگ ته چې کوم پیسې امریکا ورکړي هغه نظارت پکار نه دی نو دا پیسې مخکې پاکستان او فوج به اخستي او اوس هم پاکستان فوج دې د سترګې په لاره دی پاکستاني جنرالان چې دوی دلته کې دا جنگ بیا شروع کړي او امریکا دې سره دا پیسې دوباره ورکول شروع کړي نو دا جنگ متاسفانه یو اقتصاد جوړ شوی دی او دې کې ډېرې غټې میلیارډونو ډالرو ګټې دي او دا ګټې چې دي دا یو قسم ته سانه سازۍ کې پټول کیږي او دې لپاره بیا داسې کسي ایجادي کی چې ګویا کوشش موږ کوو چې دا جنگ بند کړو تر هغه وخته چې لرې نه رهبری کیږي او مخاصم هیوادونه چې دې شاته دي مګر اوس مخاصم هیوادونه چېرته دي چې کابل کې د پاکستان د متحدین حکومت دی نو هند هغه ته کیسه کولی شي یا بل هیواد ته کیسه کولی شي مګر دا
د پاکستان د سناب خونه غړې اخر سیب خټک سمټې زیات مننه چې له موږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړ
خیلی ممنون از شما
تشکر قدرمن دوستان د خبرونه هم په سوشل بوک پایت رسیدګي تاسو له ملتیا ډیره زیات مننه تر بیا خې چاره
خدا نگهدار دوستان عزیز تا برنامه بعدی